Zinde baş.
مونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مخستانه نه بجې دي تاسو ازادي رادیو ته وګیاس په مو کې د دې سات خبرونه ده د افغانستان د خبريالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د نیول شپ یو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز پرونه په یو خبر پانه کې ویل چې د خصوصي ټلویزیون و کارکونکو په ضمانت خوشی شوی دی، خو په کابل کې لا هم دغه ټلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې لیکل شوی دی چې دغه کسانو محکمه په یوې اونۍ وروسته وشي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د کارکونکو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې چې دا قضیه پای ته رسوي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې نن ماښام یو زوروره چاودنه وشوه. ځایي سرچینې وایي چاودنه سرای سنگ او لومړی امنیتي حوزې ته نږدې یو رکشا کې د ځای پر ځای شویو ماین لامله شوې ده. د چاودنې شدت د ځایي اوسیدونکو ترمنځ ویره خپره کړې او د طالبانو امنیتي ځواکونو سیمې ته لیږدول شوي دي. تر اوسه طالب چارواکو د چاودنې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د شمیر او احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویلي. دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د تالقان ښار په امنیتي لحاظ له ننګونو سره مخ ده او دا ډول پیښو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي د پوهنتونونو پرانستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزي پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي دي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د دوه کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 22مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو فرمان صادر کړی. که څه هم دا طالبانو د بندیز له کورنیو بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو خپله پرېکړه بېرته وانخیسته. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله وښتېده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې نن سهار وختي 150 وسله وال په مکین سیمه کې د یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښته دوه ساعته دوام درلوده. دغه چارواکي د پوځیانو وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي او وایي ټپیانو وضعیت وخیم دی. د برید مسؤولیت د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا برید یې د خپل مهم قومندان د وژل کېدلو په غچ کې ترسره کړی. ترکی چارواکي وایي شپېته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولې دي. د ترکیې ان ټي وي د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغو کډوالو په ترکیه کې پاتې کېدو قانوني اسناد نه درلوده. د تلویزیون د راپور په بنسټ د کډوالو له ډلې 21 تنه افغانان ډیپورټ شوي دي. بلبله ترکیې چارواکو ویلي درې کسان یې د انساني قاچاق په تور نیولي او عدلي او قضایي قانون ته یې سپارلي دي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 300,000 افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیه کې ژوند کوي. د جرمنی په مانتیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکست د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوی او 200 تنه نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت رسپانې نن شنبه دا تازه شمیرې خبرې کړې دي. د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر 2 تنه ښودلی و، خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نه دي ویلي. د چارواکو په خبره تېره شپه په یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب دی او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر یې د کریسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېرو خلکو ته یې مرجوبله اړولې وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن زیمبابوې ملي ټیم ته پر پلازمینې هراري کې د 8 وکټو په توپیر سره ماتې ورکړې ده. له دې وروسته افغان لوبډلې د 50 اورونو د لړۍ 2-0 وګټله. یوه لوبه د باران له امله مساوي شوې وه او دوی لوبې افغان لوبډلې خپلې کړې دي. زیمبابوې ته د دې سفر په ترڅ کې افغان لوبډلې له کوربه هېواده د 40 اورونو لړۍ هم ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله له زیمبابوې سره دوی ټیسټ لوبې هم وکړي چې لومړی یې یوه روانه پنجشنبه او دوما به یې د مرغومې په 14مه ترسره شي. قدر من اوریدونکو دا خبری ټول کلمه فرشتي صحاک سره اوري. کورونو په لړ کې باید هغه افغان نجونو غږ واوري چې د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهال پورې زما درسونه نور بندي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ که پوهنتونونه خلاص شي موږ خپل درسونه مخته اوسو.
او په خوست کې د ځوانانو د یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنټ نه د ځوانانو هرکلی
نوس لوب حکومتونو سبب په خوست کې ډېر پرمختګ موندلی ده. نو دې په خاطر چې د ځوانانو یووالی سره امید شهید کو نه دي نورو بدبختیو نه دې په خاطر چې منظمه سلیمه بختیار منځته شوی وینو.
د دې راپورونو تر څنګ نور راپورونه هم شته. نړیواله موضوع به هم درته وړاندې کو. را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه ته خرغلي شروع کوو. د دې ورځې پر راپورونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانو خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په افغانستان کې د خزو پر ونډې ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې سمدستي د خزو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. انټونیو بلینکن او رینا امیری په خپلو اکسپانو کې په بیلابیلو بیانونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو او د خزو په کار بندیز غندلی ویلي دي چې افغان خزی او نجونې د یو باثباته سولیزه او سوکال افغانستان لپاره مهمه ونډه درلودلی شي. نورحال فیروزی عزیزی نورو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګیدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انټونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 20 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ون کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته سولیز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلینکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکامه سي په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به ان له افغانستانه لرې هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ خوځښتونو زده کړو او ان روغتیایي خدمتونو ته محرومي کړي دي، خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. له لوړو زده کړو یو شمېر محرومې نجونې او له کاره راګرځول سوې ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي یو د یو خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل:
د وخت طالبان راغلي دي، زه په وام سمستر کې وم. تر دا اوس مهال پورې زما درسونه نور بندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ که پوهنتونونه خلاص شي موږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په موږ دغه رقم بندیزونه لګیږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړی او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بیرته ووهل سي؟ تر کله به موږ تعلیم نه کوو؟ تر کله به موږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزې په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
مخه دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 په ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه را کوله، په مخې تنخواه به می ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له هغه ځایه وتلی یم، شپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده. د برق او اوبو بل راځي، که هغه ورکوم ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو، ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان ښځو نجونو د پاره ځانګړي استازي رینا میری پر خپل اکسپانو د افغان ښځو نجونو د تعلیم او نورو بندیزونو په حق لا خپل غبرګون ښودلی وو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې بیا یو شمیر ښځې او نجونې وایي چې د ربل خبرتیا دا عبارت دوی لپاره د نابرابرۍ او د دوی د بشري حقوقو څخه د انکار سمبول ګرځېدلی دی. یو شمیر دوی چې ازادي راډیو ته وویل چې په دې توګه هڅه کیږي افغان میرمنې له ټولنیزې صحنې څخه حذف شي. له تیرو دریو کلونو څخه د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د تربلې خبرتیا پورې دا یو اصطلاح ده چې کارول کیږي او دا اصطلاح د زده کړو او کار څخه د ښځو او نجونو د منع کولو لپاره کارول کیږي، چې ډېرې ښځې د دې نه سر ټکوي او وایي چې دغه عبارت د دوی دپاره نور د نه منلو وړ ده. په همدې هکله زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بیرته به راوګرځو.
له دریو کلونو څخه د زیاتې مودې په تیریدو سره سره د ډیرو افغان میرمنو هیلې لا هم د طالبانو حکومت تر امرسانی یا بلې خبرتیا پورې تړلې دي. وروسته له هغه چې طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د ښځو کاري په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې بند کړ، اعلان یې وکړ چې دوی تر بلې خبرتیا پورې باید انتظار وباسي. هغه بله خبرتیا یا امرسانی چې تر اوسه لا نه ده رارسېدلې او افغان میرمنې او نجونې له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
امرسانی یعنی تا آخر عمر، امرسانی یعنی تا وقت که اینها هستن.
دا د کابل اوسیدونکي ده چې د طالبانو تر بیا واکمنې دو مخ کې د ښوونځي په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هغې چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې تر امرسانی یا تر بلې خبرتیا جمله د دوی د هیلو پر وړاندې د یوه دیوال په څیر ده.
واژه امرسانی یگانه واژه از زمانی که ای واژه را میشنوام،
کله چې د امرسانی کلمه او مفهوم تیاره ده. کله چې لومړی ښوونځی وتړه ویلې تر امرسانی پورې، ما فکر وکړ چې د دوو یا درېو میاشتو پورې به وي، خو نه، ثانی امر یعنی د عمر تر پایه، یعنی تر هغه وخته چې هغوی یعنی طالبان وي.
ولی بعدها متوجه شدیم که امرسانی یعنی تا آخر عمر، امرسانی یعنی تا وقت که اینها هستن.
یوې بلې نجلۍ چې د ام د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د دریم کال محصله وه او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه یوه محصله یم. د څو کلونو په تیریدو سره زموږ نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. موږ له زده کړو څخه بې برخې یو او لا تر اوسه پورې دغه امرسانی نه ده ختم. زما لپاره امرسانی دا معنی لري چې هیڅکله به موږ د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیستې د نجونو پر مخ ونه ګورو، ځکه چې دا د څو کاله تیر شول، پوهنتونونه تړلې دي او موږ له زده کړو څخه بې برخې یو.
عائشه چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د ښار جوړونې وزارت کارکوونکې وه او اوس په کور ناسته ده، وایي چې کله تر بلې خبرتیا اصطلاح اوري ټول وجود یې له ناهیلۍ ډکېږي.
ما د خپلې دندې له لارې لږ یا ډېرې پیسې مې چې ترلاسه کولې، کولی مې سول چې خپل او کورنۍ سره مې مرسته وکړم، خو وایي تر ثانی امر پورې باید انتظار وباسو. کله چې دا کلمه اورم ډېره ناهیلې کېږم، په بې صبرۍ منتظره یم چې دا ثانی امر به څه وخت ورسي.
که څه هم طالبان ادا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي، خو له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي. نجونې پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه لري او ډېری کارکوونکي میرمنې هم په کورونو ناستې دي. طالبانو په خپلو اعلامیو او فرمانونو کې د ځینو فعالیتونو د ځنډولو یا بندولو لپاره تر بلې خبرتیا پورې اصطلاح کارولې ده. دوی د 2018 کال د سپتمبر په 13مه له بیا واکمنېدو لږ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تر بلې خبرتیا پورې وتړلې، او د 2022 کال د دسمبر په 6مه نېټه یې تر بلې خبرتیا پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. وروسته تر دې د 2022 کال د دسمبر په 24مه بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت په یوه مکتوب کې په ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو سازمانونو کې د ښځو کار تر بلې خبرتیا پورې منع کړ. د طالبانو دغه تګلارو پر نجونو ژور رواني اغېز کړی او ناهیلي، غوسه او ان خپګان د نجونو ترمنځ او د هغوی په کورنیو کې ډېر عام دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ درې ورځې وړاندې په یوه مرکه کې ویلي وه چې پر زده کړو بندیز افغان جونې د کور په څلور دیوالونو کې بندیانې کړي او هغوی د خفګان په لور بیولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د یو موثبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. د ځانګړي استازو افغانستان په اړه لغونډې وروسته په یوې ګډې اعلامې کې ویلي چې د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لار هوار شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالو ټول نې د هڅو هر کله کې وی وی ملي ډیالوګ د مهال په افغانستان کې یو ستر اړتیا ده. نور جزئیات یې له سنا کا کړه ورو.
د افغانستان لپاره د و پر مختللو هیوادونو یا جی و ډلې د مشانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو څنګهړو استازو په چنیوا خر کې د افغانستان په اړه لوی غونډې وروسته په ګډې اعلامیا کې په دې هیواد کې د ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. په دې کډې اعلامیا کې چې د دسمبر په شلمه نیټه خبره شوې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلند، ترکیه، بریتانیا او امریکا هیوادونو او د اروپای ټولنې ځانګړو استازو ویلي په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسیدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. په اعلامیا کې راغلي د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هواره او د خلکو د استازو ولې یو ټول شموله سیاسي سیستم رامنځته شي او هم مسؤل سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو هرکلی کوي. د سیاسي چارو شنونکي روزي محمد زابولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ملي ډیالوګ د مهال د افغانستان د سیاسي کړکیچونو د حل لپاره یو ستر اړتیا ده.
په سیاسي برخه کې پکار ده چې د افغان وطن د ټولو کشرونو سیاسي نمائندگان ځان سره ولري او د یو بین الافغاني تفاهم په زمينه کې د وطن سیاسي مشکلاتو ته یو ملي حل لار ولټي.
د سیاسي چارو بل کارپوه اساق اتمر بیا وایي کزم ستونزمنه ده چې طالبان ملي ډیالوګ ته چمتو شي، خو زیاتوي دوی د افغانستان د اوسني ستونزو د حل لپاره به ملي ډیالوګ د حل یوې لارې په حیث ومني.
گرچه طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستند و تا هنوز
کته هم طالبان یوه ایدئولوژیک ډله ده او تر اوسه دې ته ندی خانی شوی چې ملی ډیالوګ ته زمينه چمتو کړي، خو تر څو چې لیدل کېږي کورنی او بهرنی فشارونه به بل اخره طالبان دې ته اړ کړي څو ملی ډیالوګ خواتل لاړ شي.
طالبا را مجبور خواهد ساخت که اونا خانی شوند به اینکه برن به طرف یک گفتمان ملی.
د دې اولسو هیوادونو او اروپای ټولنې د ځنګړو استازو په ګډه اعلامیا کې د غرض د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په دې هیواد کې د نړیوالو سازمانونو او بشري مرستو ملاتړ شوی او سیمه ییز تعامل او د اسلامي هیوادونو رول ته اشاره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه درې کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټول قومونه پکې شامل وي، د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او داخلي مشروعیت د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره ورکړل شوی شرایط دي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټول افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو د زده کړو او کار په ګډون یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي چې تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو دا را پرونه او ورته نور را پرونه زموږه په ویب پاڼه azadi.com کې هم لیدلای اوریدلای او لوستلای شئ. له ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي له ډول ډول اقتصادي ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وی افغانستان ته په راستنېدو سره ورته هیڅ ډول کاري زمينه نه ده برابر شوې او وسه د هوا په سړېدو او د ژمي پر اتګ ستونزې دوه برابر زیات شوې دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل یې له حدیث پردیس نورو.
کار ندارم، مال خوراکی را پیدا کنیم از قرض و
د فاریاب ولایت اوسیدونکو حفیظ الله چې شاوخوا یو کال وړاندې له ایران ستون شوی ویلا هم بیکاره دی او د نامعلوم برخلیک سربیره
له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو یې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې او د ناوړه اقتصادي وضعیت او د امکاناتو د نشتوالي له کبله تازه یو وړوکی بچی له لاسه ورکړی دی.
ژمی ډیر سخت دی، خو د ګرمولو لپاره نه سکارشته او نه هم لرګي. د لرګیو بیې ډیرې لوړې شوې دي. درې ورځې وړاندې مې یو نهه میاشتنی ماشوم اولاد مړ شو. لامل یې همدا ناسم اقتصادي وضعیت او د امکاناتو نشتوالی دی. پیسې مې نه لرلې چې ډاکټر ته یوسم. تر اوسه له موږ سره د ځمکې او خوراکي توکو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
فواد چې څو میاشتې وړاندې له ایران راستون شوی اوس په کابل ښار کې ژوند کوي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
مدت دو سال به کشور ایران ما زندگی کردیم.
دوه کاله می ایران کې ژوند کړی. ډېر ستونزه می ولیدې په ایران کې. د افغانانو لپاره د کار ساحه تنگ کړه او له بیکارۍ مجبور شو چې بیرته افغانستان ته راشو. خو اوس دلته هم بیکار یم او له بیوزلۍ او بیروزګارۍ سره لاس او ګریوان یم. هیله لرم چې مسؤلین د کاري فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت په خپل ایکس پاڼه کې د یوه بیان په خپرولو سره ویلي وو چې په کابل او ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش په اړه قانون تصویب شوی دی. څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت ویلي وو چې د نه ویشتو ولایتونو په شپږ څلوي ښارګوټو کې د راستنه شویو کډوالو لپاره د ځمکو د نمرو د ویش لپاره چمتووالی لري. څو کډوال پکې کورونه آباد کړي. لژمنو سره سره راستنه شوي یو شمېر کډوال به ادعا کوي چې د ځمکو د ویش په برخه کې عملی اقدامات نه دي شوي او د سرپناه له اړخه له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه کمشنري ویان کارولین ګلوک پرون د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د دوی د سپارښتنو سره سره تیر کال سلګونه زره کسان په زور راستنېدو ته اړ شوي دي. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې تیر یوه کال کې 1,500,000 کسان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له خپل هېواده ستانه کړي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بې وسلۍ، اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله له افغانستانه ووتل چې لوی شمېر ایران او پاکستان ته کډوال شول. په تیرو څو باندو دریو کلونو کې په کراتو په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو د بیلابیلو ستونزو په ځانګړې توګه د زده کړو د دوام، د کاري فرصتونو د نشټوالي او په زور له دغه هیوادونو د ستنېدو په اړه شکایتونه کړي دي.
مالور دانی په خور ناستی دی، ډیر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیست دی.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
د دسمبر په شلمه د خوست په پښتونستان پارک کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام په مالی همکارۍ د ځوانانو یووالي تسلیک لاندې د کرکټ ټورنمنت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو منتخبي لوبډلې په بریا سرته ورسیده. خوستي ورزشکارانو مشال رادیو سره په خبرو کې دا لوبې د دوی ترمنځ یووالي وړیکو د ټینګښت په کار کې اغېزمنې بللې دي او ورته نورو برنامو د جوړولو غوښتنې کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
دا د خوست ښار په پښتونستان پارک کې د مرکز متون او اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ د منتخب لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په موخه د کرکټ د سیالیو پایلو بده. چاته لولیه د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد سیالی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په مالی ملاتړ تر سره شوې لس ورځې دوام وکړ او د خوست د دریو مرکزی واحدونو او ولسوالیو 15 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. یو تن خوستی لوبغاړي محب الله مشال رادیو ته وویل
نو سلوب جوګمدونان سبب په خوست کې ډېر پرمختګ موندلی ده. نو دې په خاطر چې د ځوانانو یواله سره امید شهید کونه دی نور بدبختیو نه دې په خاطر چې منظمه سلیمه بختیار منځ ته شوی وینې په کور د چې مونږ توسې دی لاره پرتو منطقو کې ولسوالیو کې داسې ټورنمنټونه مونږ ته
د ځوانانو یوالي د دې ټورنمنټ لوبغاړي دا ډول لوبي پراتلونکي کې دوی لپاره د ولایتونو په کچه سیالیو د تیاری په خاطر هم ګټوري بولی. یو بل خوستی لوبغاړی موسی احساس وایي
موږ منتخب ټیم جوړ کړی دی هماغه مونږ لغمان ته لګو په لغمان کې بیا مونږ کونړ لغمان قربا سره مې چینه لرو نو هماغه لپاره هم دغه یو ښه چانس دی فایلوبه کې ګرنډ شمیر دی لا خوست استازیتوب چې کوي هغه لوبغاړی شامل دی.
بل لوري ته په خوست کې د ورزش د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې سپورت د پرمختګ په حال کې دی او دوی هڅه کوي په دې ځای کې د سیمې په کچه لوبې وشي. د خوست ورزشي عامر عطاولا شا کډوال ویل
تیر که موږ یو خبره کړې و چې موږ به دلته ایشیا کپ جوړو تر ډیره موافق هم شو په خو یوازینی چې چولاغه سل کې څلوېک سلنه موږ بودیجه پیدا کړ د نور بودیجه پیدا نشو کني هغه ملکونو ته لکه هندستان بنگلاديش نیپال سریلانکا پاکستان ته موږ د کنایت ورکړې و د افغانستان د ایټی سی یعنی د کرکټ ټینس کرکټ پدرسون لټریکا
دا په داسې حال کې چې په خوست کې د ورزش د پرمختګ او ځوانانو د هڅولو او معیاري لوبو په خاطر د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالي ملاتړ په دریو مرکزي واحدونو متون شمل او لکڼو همدارنګه صبری او مساخیر په ولسوالیو کې د کرکټ فوټبال او والیبال لوبو د 15 وړو لوبغالو د جوړولو کارونه بشپړېدو ته نږدې شوي دي.
کنداری فالودا د افغانستان په خوګو یخنی او کې ځنګړې ځای لري چې معمولا د جم د منی جم یو پسرلی په موسم کې ډیر خړل کېږي. فالودا چې د شیدو پیړنی او میراوري او نور خوګو له ترکیب څخه جوړیږي خلک د خوخی او ملمستیاو او نور دودیزو مراسمو پر مهال استفاده کوي. فالودا جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار او عاید یو سرچینه ده چې د ښار ترڅنګ د کندهار د لیرو پرتو سیمو او لسوالۍ څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورته راځي. نور حال صدیق رښتینی اورو.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالودا د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالودا حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړي یار پیرات واده چې فالودا خو شر کاله مخې لا زرات په ځای شخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په دای کې لا بوت په لا بوت نه لا د قانون څه سره کمزورې شو دا دا په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلورلارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دکانونه سته. محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر مپه هرات بازار کې د فالودی دکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوجو ل ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
پالداونو د سټوریجی مثال شجې باندې کړی شجې چې جوړ سپنه بیا ورځي ورچو کوم ورځ شپش کې خورې سپنه نه شپه خې سپنه انو بیا لږ د بریر د رنگ ورکو انو هغه چې مور کې انو بیا څه شیره ورچو شیره چې ورچو څه جوش ورکو انو بیا بیرته مجموعه ته پیسې چو انو هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو صبر اور چپل جته صبر مثال صبل جته را چې څه به شربت تور چو انا هغه چې دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به چلا جوړ
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشی سرګندولو لپاره کارول کیږي.
دغه دود پیدا د بچوینه ملولی چې مساده خبره یو شی بالا بود دي شخان کې د نای سره چړې جوړا وروړي بار پالو دام وروړي یا شریخ وروړي یا پالو دا وروړي یعنی نو منو شان دي شخان کې دغه د نای دود معمول دي نه د زم د خانه یو کې وروړي ام جوړای یو او به ودري او ام پالو دا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
ترنوریدون کو پاتو شی بو کې بعد ان می نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو سرخط. د افغانستان د خبريالانو مرکز د روزو ټلویزیون د نیول شو یو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز په نوم په خبر پانه کې ویلي چې دغه خصوصي ټلویزیون د و کارکونکو په ضمانت خوشی شوی دی، خو په کابل کې لا هم دغه ټلویزیون فعالیت ته اجازه نه ورکول کیږي. د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې نن ماښام زورور چاودنه شوې ده. ځای سرچینې وایي چاودنه سرای څنګ او لومړی امنیتي حوزې ته نږدې یو ریکشا کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزي پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر کې لیکلي دي چې د نجونو تعلیم اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله وکتې ده. ترکي چارواکي وایي شپېته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولي دي. د جرمنی په ماګډیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکاس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوی او 200 تنه نور ټپیان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوي ملي ټیم نه په پلازمینې حرارې کې د ټیم ته د 8 وکټو په توپیر مات ورکړه.
نیما نړی
خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سیار جان جولار دیدم من ورشاد ددان او کفتان او یګون د فکرمن بدل شنه د سرخانو طرف میندختن زندگی رید نه فهمیدم.
د یوې میرمنې خبرې مو وریدې چې ویلې د موتات میړل لاسې تاریخ ژوند تیر کړی دی. دینجونو د ودولو پر وخت د کومو خبرو په پام کې نیول اړین دي.
مسؤلیت د چتا سو باواده شي. خود سينه وي د الک څنګه دی باید پښتنه وکي چې هغه الک څه کار کوي دغه الک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خي چې په افغاني ټولنه کې د شته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی ودنې وکړي او یا هم په نشې مواد روږدي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند له پایله بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغړی وي د میړه او آن د لیورونو لخوا تاریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د خپل میړه پاکله وایي چې زهنی وده نه ده کړې ټول کړوړې د ماشوم په چیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي. کله چې کوم څه پزره نه وي میرمن د ماشومانو په مخ کې وایي
روزه کار سی کین توري میول لګم فامیل شي
لږه ورځې څخه مې چې وده کړای کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی زما میړه زهنی وده نه ده کړې په وړه خبر په قار کیږي وهی می مشمون هم وهی کورته لګښت نه راوړي کوم څه چې زه کورته راوړم هغه یې که پزرنوي لري غورځوي. تل په دې فکر کې يم چې تر څه وخته بل اخر به څه کیږي په دې کې خپل خراب شوم
نه کدم کې تو چې وخت چی کوم خودم خراب شوم
د پغمان اوسیدونکو نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی کورنی لګښتونه خاص هم نه برابر وي لدې څخه پیسې اخلي او نشي توکي ور باندې رانیسي
خراب انډیوالان سره کې نه ستو چې دا موتاد شو اول خو د دولس کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه هم چې کور تر شي جنگ را سره کوي پیسې را نه اخلي پلم چې کار تر ازم از ما سودا کوړتي چې ماشومان سره می جنگونه کی هر شي چې مخ ته پروت په ماغې باندې گذار کوي دا باندې خپل اولادونو د خاطر می ناسم چې ماشومان می به مکتب او به دغه پات کیږي ډیره می تهدید یار وخت تهدید کړي ما خو زه خپل ماشومان د خاطر وال تکاول می تیر کړی دي نیمه وخت زه خو دغه کار کوم او چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی ویلار شي بچیان می خای چې نه زما ته خو د پلار د کور نه ندی او ماشومان خو زما د استخونی دغه سی زم غلې نشم او تکاول تیرو ما مشمان میز نه پریدم چې د سپلار سره زندگی وکي
د موتات میرمنې او مشمانو ته بیا په ټولنه کې هم په خن نظر نلیتل کیږي د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره
موهیت او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکار او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري د موتات پر کورنۍ د موتات شتون خورا مخرب اغیز لري اول د ناهیلۍ احساس یو مېرمن او کوچنۍ کېدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د موتاد کورنۍ او د موتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي دا چې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډیر کله موتاد انسان مېرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه د پلار په دغه چټ کار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي ځل رحم د موتاد کورنۍ د غړو تر مابنس اصلا د سمېمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی د کورنۍ امن او ثبات د موتاد کس پښتون لمنځځي مهم هغه د باورونو کموالی دی په لپاره کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشټون دی په لپاره موتاد کس څوک باور نکي ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادله زموږ د کورنۍ کم غړي د په دی باندې ککړ نسی ډیر کله موږ وینو په ټولنه کې پغلاو باندې روجدي یو د نامني احساس کی نو دغه ټول کسر ټول کو د یو موتاد کس د ټولن تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی
د کابل پانتون په خانه استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسولو کسانو غږ کوي وایي چې د موتادینو د درملنې لپاره د هڅه وکړي او دوی ته د کار زمينه برابر کړي کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد د واشي
مشکل دا چې دوی د فامیلونو دی دوی بچیان دی د دوی د تعلیم د درس د نفقه خصوصا د سړي خلک دي چې کورونو کې مېرمنې سیواد نه لري تعلیم نه لري دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري هغه بچیان خاده نفقه غوړي خت مېرمن به سیواد د کار نه لري چې شي وکي
دوی په بل دنیا کې د مسولیت احساس نه کوي بچ کور تر سي له چار چلان نه راتوایا
زهنی مشکل ولري او دا محتاط شي بیا خو دوی عقل او فکرم کار نه کوي بیا چې کار تر شي بیا خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې مېرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی
که اته د خلک مالی دلی دي چې مخبل مایندې باندې فشار اچي چې مات پیسې راک او مجبور دی هغه مجبورې من دخل تزمن په دې د قبلا کې دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواله موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سرک او پیسې راک چې مونږ به بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به ک نور سنو پیسې به پیدا نه کړی غریب خو زړه خسا و هغه بیچاره ولا خپل ما ته قصه وکړ ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې مازه کچې وبې شرمې کې بیا یې کې نو حال کې اته شیشې ماته دغه د دالې جوړو شیشې ماته کړلې
تاسو علاج څنګه چې په دې ورسته او کې والي هغه کسان چې نشو باندې روغ دي دي شمیر زیات
څو کاله مثلا 50 پېټه کاله مخکې هغه وخت کې تغییر یو نو چارس فو دغه شین باندې څوک نه معنا باندې نه پویل او هیڅ نه وو اصلا حالوي 50 کاله چې د جنگونو دی وطن تر اخلن دغه شین خبر سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پویډو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نو یو دوا ته پره وکړه چې یو شی ګوګنار کړ نور د څه مسائل نو چې افابدیکی دی جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي
هغه کسان چې د نشئی مواد او کار کلکی څه فکر کوي ډاکټر صاحب آیا د سیورز برانسي چې خپل هم د سیو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پخیمانه وي
مطلب مونږ درو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد او د پاره د ګټې د پاره د پیسو د پاره د تجارتي مسایل د پاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد پر شي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کوي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږد بشي څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه یې ببرو په بد ورځ پراته آیا دای به خپل بیا راز نه وړي خامخا به دای به په ټولنه کې نارامه پاتې کله د ته په خپل سر باندې راشي بیا به دای پوهیږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت زما بچی را ورسېدل
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعاً په کور کې میرمنې لري بچی لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي د اقل سبا او د بېګای مړې ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه هم ده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګه د ټولو نه مهمه ده چې دا غوي د ولې کې او د بيدستي غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول هغه کسان و چې ذهني وده نه ده کړې له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي د دوی میرمنې هم د امدی معتاد کسانو د ښځو په څیر له ډیرو ستونزو سره مخ دي په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نیمې په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړي هغه په پیل کې وایي
کورونو کې د ځوانانو مالې دلې د چزمون کې په غونډو کې شته دي چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغه ته خوارتي هم نشته دي چې لکه هغه ته واده وکړي په خپل مجبور دي چې هغه سره ژوند کې د هغه ژوند ته لکه توجه وکړي دا غارسته خو بیا هم نه کیږي خو بس د میان دي خپل دې زوی ته کړه هغه نورمال دی کنه دي هغه ته ژوند لکه جوړ کې هغه ته واده وکړي خزه وکړي نو د ځنې کورونه خوده سي لکه الکانو ته خپل جن کینه ورکی خپل ځنې کورونه چې دي د پیسو تارتیا لري ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمره او خيار وي دا غي ورونه موږ غوړي چې لکه مونږه خه زيت لاړ شي خلک سره چاغه او خيار وي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه سید اما ورکی هغه غوړي چې موږ هغه سي الکان سره ودو خو بیا د میان دي چې دي داسې کوي چې زه خیر دي دغه ذهن کار کوي که کار نه کوي نن موږ اړتیا لرو پیسې ته او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شئ خو داسې نه وایي دا هلک څنګه دی د دې ذهن کار کوي دا کار کولی شي دا په خبره پوهېږي دا هلک کار کولی شي که دا د دې تحصیلات شته دا روغ دی د ذهن نه څنګه دی دا پوښتنه نه کوي فقط دغه هدف یې دی چې بس دا زمونږ لاړ شي دا زمونږ لور واده شي خدای داسې نه وایي چې ورکه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبه لاړو د هغې ژوند خراب شو تبه برباد شو هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپل ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي نورو نو هغې ته خو څه چاره نه شته دی اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځو کې دي خو ډېره سخته شوې دی هغه جنکۍ بې غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار ځای ته لاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس هغه زجر وبسي درد وبسي خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي د خاوند کور ته چې لاړو د هغه هلک وړونه چې دي د هغې خپله ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږ تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې هغې ته بیا هېڅوک هم توجه نه کوي هغه جنۍ بیچاره چې وردې خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف اخو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي اوس هغه مجبور دی چې په بدبختۍ کې خپل ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنۍ ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوچ وي کورنۍ کې چې لکه داسې هغې جنکۍ لږ هوښیار وي باسر وي لیدلی وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بېسواده وي هغه به خپله ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کنه کې هغې سره څنګه کومه کوشي اوس ما غږ دی چې هغه هلک هم در پد دی او د جنۍ کده دی نو ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان یې موشي نو هغه هم بیا ژوند خراب دی
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري زده کړه نشي کولی او داسې چاته ودیږي چې هغه ذهني وده نه ده کړې دغلته بیا ښځه هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوریږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کیږي او په کور کې نیستي ناداري څومره دا زوروي
زوروي له خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی د دواړو ژوند خرابه دی ځکه چې که هغه باسواد وي نن سبا هغې په در څه خوري هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی دواړه کور کې ناسته دي دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري دواړه یو شان دي خو چې د دې سره چې بیا د هغې د خاوند د مخ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نه نو هغه بیا نه خو بالکل چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نشي لیدی خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چا ته ورکوي چې ذهني وده نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نسي وړی خپله بیا څومره ضروریږي د خپلې لور ژوند ته
هغه خو وایي چې بیا لاړه شي چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا وکړو شرایط خرابه دي لکه اقتصادي ژوند مو ښه نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو د دې خرچه ورکو د دې بله ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق هم لږ خو ټول کورنۍ کې د جنکۍ ژوند خراب شوی دی چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي بس ورکوي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو بند باندې نه پوهېږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپل ښځه هم نه پېژني خپل بچې هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دی چې هغه جنې په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلی وو خو هغه ښه وو همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور بیا زورېږي بیا ټول کورنۍ ورسره زورېږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه اوسي چې لور داسې چاته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت چې دغه ذهن واده نه ده کړې
ګوره فرسته جنه تاسو ډېره یو ښه پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اولا نه چې دا هغه کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغه زوی چې دی دغه دماغ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی، نو بیا دا هغه به څنګه وکړي چې لاړ شي د بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي؟ هغه ځان ته اړتیا نشي کولی، خپله ښځې ته بیا غینده کې خپل د هغه بچي روړي د ټوله سر ته سر دغه یو هلک چې دمخ کانې کې ټوله په خپله چې ښځې مادم و نه وي کړي هغې ته ستونزه شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي. لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي. هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیره ګرانه وي. دا کورنۍ باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي، داسې چې د باغې کار نه کې بالکل دی ورته واده ونه کړي. که د هغې علاج کړي خو علاج ورته اول وکړي نو بیا یې ورته واده وکړي، که علاج ونه کړي بالکل به یې ورته واده نه کړي. او بیا د جنکۍ چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي، هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی، چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی دا نور عملونه ونه لري، هغه کار کولی شي کنه شي کولی، هغه سواد لري کنه لري؟ خیر دی که سواد مون لري چې وکس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي ناغه تر سیدل وشي بس بیا ستونزې نشته. خو بیا د کورنۍ د الګ کور هم باید پام وکي او د جنې کور هم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور کا خور یار سو کې مددي جنې مسولیت لري، هغه پام وکي چې د سه الکانو ته خپل لور ور نه کی. شرائط راغلی دی چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټول سواد هم لري ماستر هم دی اوس اوسګار ګرځي نیو ډوډۍ پسې ګرځي هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي. ولې هغې ته وګورې نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند بخوي چې بالکل هغه مالدار هم وي هغه بیا ژوند ښه نه وي که هغه ته ښه وي که د هغې میاندو ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغې کار نه کوي نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسېږي نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی یې لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځنه کوي او دا د جنۍ مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نه بیا یې ورنه کړي دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه د بدې بچي په دنیا کې راځي هغه ستونزو کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغې ځای کې چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جان ښه ورځ مو لرئ.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري.
Da 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 چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوام شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرشا پخ پولو وینو کی پخ پلا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا زما دزاد اور قبولو نارہم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبیدہ پخ پل حسن داغی کی جی مخبن لو چھوی ایت خبر نئی دا ایراد ہم شبیدہ شہید بے کسات یما ہسی پدور د فتنوں کی زیر دلی یما زغل دئی کی روڑ دے نیم بے پسات یما زما دزاد دور قبولو نارہم شبیدہ یو شیبا کی شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لم بہم شبیدا
azadiradio.com
kalat kal yaad is ma mil maun kalat kal qamat dira sarau kalami khyal kal rishtya ve kalami stir gutarna ve kalal stir gud dushku rano pauleu pashand vadan op bar khuban di jalave te kho har waqt zmashna ve te kho har waqt zmashna ve kalami dost kal janan ve kalami chure kal jan ve
Thank you.
مزل